تود اکلی بلرون کې سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو په همدې خاطر سره د سویس کانال کوم چې مصنوعي سمندرګي دی د دغه سمندرونو د جوړولو لپاره د دغه کار چې دی په خپله د مدیترانی سمندرګي او سره سمندرګي ترمنځ د کار په جوړښت باندې پیل کړی دی. او وروسته دغه کار چې په 1850 کې پیل شو نو په 1869 میلادي کال کې بشپړ شو. همشینان بل د بابل المندب ابنا ده چې دا په خپله د سره سمندرګي او ادان خلیج ترمنځ ده. د موزمبیک کانال دی د هند سمندر د دویو برخو ترمنځ او همچنان د جبل طارق ابنا ده. دغه سمندرګي چې موږ او تاسو د جبل طارق ابنا په نامه سره یادیږي، یعنی موږ د دې څخه داسې مطلب هم اخیستل سو چې دا په خپل دغه سمندرګي د مدیترانی د سمندرګي او اطلس سمندر ترمنځ دی. د دې لارو څخه درنو زکونکو یوازنۍ لاره چې ده هغه په خپل د سویس کانال مصنوعي لاره ده. نور ټول لارې چې دي هغه طبیعي دي، یعنی د الله جل جلاله په خلقت سره پیدا شوې دي، خو یوازې د سویس کانال چې دی مصنوعي ده، کوم چې د بشر په واسطه سره جوړ شوی دی. 1850 کال کې په کار باندې پیل شوی دی او په 1860 میلادي کال کې کار بشپړ شوی. خو ژو قدر منځکون کو دغه افریقا له یو چې ډیر زیات خندونه او ستونزو سره مخامخ ده، یعنی دغه کوم ځمکنی جوړښت چې په دې افریقا له یو چې کې دي، نو دغه د جغرافي موقعیت له لحاظه څخه افریقا له یو چې ډیر زیات ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ ده، ځکه یو خو د دې اقلیم چې دی ډیر زیات تود دی. همچنان د دې څنګه کومې صحرایي سیمې چې دي، استوایي سیمې چې دي، په دې کې هوا ډېره زیاته سوزونکې ده، او کوم کسان چې په هغه سیمو کې ژوند کوي د ژوند کولو زیات سم شرایط ورته برابر نه دي. خو بیا هم د معلولو په وړلو او راوړلو کې یې اسانتیاوې منځته راغلي دي، او دغو اسانتیاوو له لارې څخه افریقا له یوې وجې نور هم ورځ تر بلې د پرمختګ پر لور باندې روانه ده. ډېر مهم سمندرګي چې په دې لویه وچه کې درنو زده کوونکو موجود دي، هغه په خپله د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري. یعنی د کانګو د سیند کومه ساحه چې ده، کومه حوزه چې ده، د هغې ساحه کې دغه موقعیت لري چې دغه سیند تقریبا 1500 کیلومتره په اوږدوالي د ګټې اخیستنې وړ دي، او د اوبو د راجلېدو حوزه په استوایي سیمو کې موقعیت لري چې ټول کال ډېرې اوبه او زیات باران لري. یعنی یوازنۍ سیمه چې په افریقا لویه وچه کې چې ټول کال ډېر زیات باران او اورشت پکښې وریږي، هغه همدا سیمه چې د نیل سیند او د اسوان تر بنده پورې د سمندري بیړیو د ګټې اخیستنې وړ لارو له جملو څخه شمیرل کیږي. له دې سیند څخه درنو زده کوونکو د مصر او سودان دواړه هیوادونه د سامانالاتو یا هم صادراتو او وارداتو د حمل او نقل کې ګټه ترې اخلي. همدارنګه د نایجر او سنگال سندونه هم د یو له مهمو تولیدي لارو چارو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د حمل او نقل کې ترې استفاده کیږي. د دې تر څنګ نه یوازې چې د نایجر سیند او کانال سیند دی، بلکې د زمبیز په سیندونو کې هم د کال په ځینو وختونو کې اوبه ډېرې وي چې بیړۍ پکښې کې چلول کیږي. نو په دغه صورت کې په دغو سیند څخه د زمبیز سیند څخه هم د حمل او نقل په واسطه سره هم یو څه استفاده کیږي، یعنې د تولیداتو په وړلو او راوړلو لارو چارو کې هم ترې استفاده کیږي. د کال په اوږدو کې ځینې وخت په زمبیز سیند کې هم اوبه ډېرېږي. د دې تر څنګ قدرمنه وګللې زده کوونکو د سمندریو د بیړیو د چلولو په حق لولو، دا چې موږ او تاسو د افریقا د لویې وچې د حمل او نقل په حق معلومات لاسته راوړو، نو دا برخه ډېره مهمه ده. ورځ زده کوونکو نن سبا د سمندري بیړیو په وسیلې سره وړل او راوړل زیات د مدیترانې په بندرونو کې د افریقا د جنوبي افریقا په بندرونو کې سرته رسول کیږي، یعنی زیات حمل او نقل چې په افریقا لویه وچه کې سرته رسول کیږي هغه په خپله په جنوبي افریقا کې سرته رسول کیږي، چې له هغه څخه جنوبي امریکا او استرالیا د بازارونو پر لور سوداګریز مالونه وړل کیږي. یعنی جنوبي افریقا کې چې کومه لاره ده دغه حمل او نقل سرته رسول کیږي، د دې تر څنګ سویلي، یعنی سویلي امریکا چې جنوبي امریکا ورته ویل کیږي، او استرالیا بازارونو په لور باندې سوداګریز مالونه وړل کیږي، چې دا هم خورا اقتصادي ارزښت لري په افریقا لویه وچه کې. د دې تر څنګ همدارنګه سویس کانال چې په اروپا کې ځینې مهم دغه را مستکری دی پیداوار یې هم اړیکې را مستکری دی د دې ترمنځ نو موږ ویل سو چې سویس کانال د اروپا د اړیکې د اروپا او ختیځ او سویل ختیځ افریقا سره یې اړیکې ټینګې کړې دي چې ځانګړي اقتصادي ارزښت لرونکو جملو څخه شمیرل کیږي. نو سویس کانال یوازنی هغه کانال دی کوم چې د دې لامل ګرځېدلی دی چې د افریقا لوی وچې او هم چنان د دې ترڅنګ د اروپا لوی وچې ترمنځ ارتباطات او اړیکې رامنځته کړي چې دا د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم ارزښت لري او یو له مهمو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دې دواړو لوی وچو د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر اهمیت لري. د دې ترڅنګ درنو قدر منځ کوونکو موږ او تاسو نن ورځ د افریقا لوی وچې د حمل او نقل په حق له معلومات لاسته راوړل چې څنګه د اوبو له لارې څخه وړل او راوړل سرته رسول کیږي یا هم حمل او نقل سرته رسول کیږي او کومې مهمې لارې لري. مصنوعي سمندرګۍ مو پکې وپېژندې، همچنان د دې ترڅنګ طبیعي سمندرګۍ مو وپېژندله. نو اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د تیرو لوستنو په هکله لنډ معلومات ولو، یعنې د لومړي سفر کې د لنډیز په هکله معلومات لاسته راوړو. خوشو قدر من زده کون کوم را تاسو په دې لومړي فصل کې د افریقا د لوی وچې په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل. هغه معلومات چې مخکې موږ نه درلودل خو په دې لوست کې موږ تاسو د هغه په حق له معلومات لاسته راوړو. کچیر موږ او تاسو د افریقا لوی وچې جوړښت ته متوجه اوسېږو، کچیر موږ او تاسو د افریقا لوی وچې جنوبي او شمالي برخې په بیلابیلو لوی وچو باندې په توګه په نظر کې ونیسو، نو د هر لحاظ څخه موږ او تاسو افریقا لوی وچې د یو لوی وچې له جملو څخه احساسولی سو. خو کچیر موږ او تاسو د سویلي امریکا او شمالي امریکا پر دوو بیلابیلو برخو په نظر کې ونیسو چې دا دوې بیلابیلې لوی وچې دي، نو په هغه صورت کې موږ او تاسو ویلی سو چې افریقا لوی وچه له آسیا څخه وروسته د نړۍ ډېره پراخه لوی وچه ده، یعنی جنوبي امریکا او شمالي امریکا دا دواړه موږ جلا په لوی وچو په نظر کې نیولو سره موږ ویلی سو چې افریقا لوی وچه وروسته له آسیا څخه د نړۍ ډېره پراخه لوی وچه ده. خو که چیرې موږ ټول امریکا د یوې لوی وچې په توګه سره په نظر کې ونیسو، یعنی شمالي امریکا او سویلي امریکا دا دواړې جلا جلا برخې نه کړو، یوه برخه ځینې جوړه کړو، نو په هغه صورت کې بیا موږ او تاسو ویلی سو چې افریقا لوی وچه له آسیا او امریکا څخه وروسته درېمه لوی وچې جملو کې راځي، یعنی لومړنۍ درجه کې امریکا او آسیا ده، وروسته درېمه درجه کې چې راځي هغه په خپل افریقا لوی وچه ده، یعنی درېمه درجه کټګوري کې بیا افریقا لوی وچه راځي چې دا موږ تاسو په تیرو لوستونو کې ولوسته. همدارنګه قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو، افریقا لوی وچه یو له هغو لوی وچو له جملو څخه و کوم چې په خپل ځان کې زیات شمیر وګړي یا هم نفوس ژوند کوه، او هم شنان افریقا لوی وچه کې د دېرش میلیونو کیلومترو مربع څخه زیات پراخوالی درلودل چې د اړوند ټاپوګانو په ګډون سره د نړۍ د مساحت په سلو کې، یعنی د ټول نړۍ ټول مساحت چې موږ تاسو په نظر کې ونیسو، موږ تاسو په تیرو لوستنو کې په اووم ټولګي کې موږ تاسو ولوستل چې ځمکه چې ده نسبتا کروي شکل لري، یعنی ځینې برخې چې دي وتلي او نه وتلي، نو په همدې خاطر سره موږ تاسو منظمه کروي شکل ځمکې ته نسور کول. نو په همدې لحاظ سره کچیر موږ تاسو د ځمکې کروي شکل ته متوجه اوسېږو، افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده کوم چې د دېرش میلیونو کیلومترو مربع په زیاتوالي سره زیاته پراخه سطحې نیولې ده، او په دغه مساحت په نیولو کې په سلو کې 0.3 برخه یې د ځمکې یا هم د ځمکې د کروي شکل ده نیولې ده. په دغه لویه وچه کې درنو زده کوونکو 800 میلیونه تنه کسان ژوند کوي، یعنی 800 میلیونه کسان چې دي د دې لویې وچې د نفوسو ګڼوالی شمېر دي. او د دې لویې وچې ډېر شمالي نقطه چې د سپین دماغ چې د کاف بلانس په نامه سره، او بند دماغ چې د کاپ وان په نامه سره، د تونس په شمال کې د عرض البلدونو د 30 درجو او شلو د دکو د فاسا، او ډېر سویلي نقطه یې د اقوهلانس دماغ په سویلي، یا هم د قف اقوهلانس په سویلي افریقا کې د جنوبي عرض البلدونو د 30 درجو او 30 د دکو په د فاسا موقعیت لري، چې ختیځه نقطه یې بیا د کارپول دایی په نامه سره په سومالیا کې د ختیځ تر البلدونو د 25 درجو او ډېر لویدیزه نقطه یې د شنه دماغ په نامه سره د سینګال په ګاونډیتوب سره د لویدیز تر ولدونو اوولس درجو باندې موقعیت لري، چې موږ او تاسو ویلی سو دا لویه وچه لکه څرنګه چې د هغې له نومه څخه موږ او تاسو ته څرګندیږي یو خاروي لویه وچه ده چې د استوا کرښې د هغې له منځ څخه داسې د استوا په جنوب کې پرته ده، چې یو تود اقلیم لرونکو لوی وچې له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر نفوس یې په صحرایي سیمو کې د ژوند کولو لپاره ځان ته خپل ورځنیزې اړتیاوې برابروي، او همچنان په دې لویې وچې کې په زیاته کچه سره سمندرونه او سمندرګي هم نسته، خو بیا هم دغه لویه وچه د قانون او صنایعو له لحاظ څخه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې خورا شتمنه لویه وچه ده. په دې لویه وچه کې په زیاته کچه سره الماس پیدا کېږي، او همچنان د دې تر څنګ په زیاته کچه سره په دې لویه وچه کې سره زر پیدا کېږي، چې دا د دوی د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی دی. او په دا وروستیو وختونو کې افریقا لویې وچې ورځ تر بلې په خپل د اقتصادي اړتیاوو په پیاوړتیا کې پرمختګ کړی دی او د مثبت بدلون پر لور باندې روانه ده. نو وخت دی وکي درنو زده کوونکو، تاسو د افریقا د لویې وچې په هکله معلومات لاسته راوړي وي او یو څه پوسي و اوسېږي، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده، خو ژو که درمنو زده کوونکو ستاسو د ټول کورنۍ دنده دوه سوالونه دي چې هر سوال ته به تاسو مطابق ځواب ورکوي او په خپلو کتابچو کې ولیکي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د اوبو له لارې وړل او راوړل یعنی حمل او نقل په افریقا لویه وچه کې تشریح کړئ. دویم سوال، سویس کانال څه ډول یو سیند دی، یعنی مصنوعي سیند دی که طبیعي سیند دی؟ نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي او پوه سو وي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حاضر او پکې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیله و احترامات می قبول کی قدر منو غل لی زکون کو زای برشنا غان خار یو زلمه هم تاسو ټول تشرقاس ما دلسن ټولګي جغرافیا مزمن اول سم لوستا. خیله د چې تاسو ټول قدر منو غل لی زکون کی برات روغ او جوړ صحت مند او سجه د صحت چمې بون پتن می درنو زکون کو د چې زمرا تاسو د نن ورځې لوست اول سم لوست، نو خیله د چې د تیر ورځې لوستنه بوم په پرا او د کیک ټاول سره د زنون سره تکرار کړی او سجه او یو سبو مو تریز تکړی. نن ورځ مخکې لدین چې تاسو د نن ورځې لوست پیل کان تاسو ټول غل لی زکون کی باید خپل زنا سره خپل کتاب کتابچه او کلمه ولري، تر څو وکولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې د زنانو سره نوټ کړي. درنو غل لی زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې اولسم لوست هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې اړوند به معلومات ولولو عبارت دي له لومړۍ د سیلابونو زیانونه او د هغه مخنیوي، دویم اور غورځونکي یعنی آتش فشانونه په هیواد کې د پخواني اور غورځونکي سیمې حوزې، دغه هغه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او غلري زده کوونکو د پرته توجه او دقت په هیله یم چې د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. البته د یادونې وړ دی درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په کتاب کې له یو سلو او پنځوسمې صفحې نه پیل بیا تر یو سلو د شپږمې صفحې پورې دی. ګلالۍ زده کوونکو، اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. انشاءالله زموږ ستاسو د نن ورځې لوست ډېر په زړه پورې، اسانه او په زړه پورې موضوع ده چې نن ورځ به موږ تاسو په هکله معلومات لاسته راوړو. دا چې موږ تاسو په خپل روزمره ژوند کې د سیلابونو د کلمې سره آشنا شوي وو او همچنان په تېر ورځ لوست کې موږ تاسو د سیلابونو په هکله معلومات ولوسته، نن ورځ موږ تاسو همچنان د سیلابونو د زیانونو د مخنیوي په هکله معلومات ولو. کله چې موږ تاسو په سیمه، کلی، کور او هیواد کې سیلابونه یا هم سیلابونه رامنځته شي، څرنګه موږ تاسو کولی شو چې د دغو سیلابونو څخه مخنیوي وکړو. قدر منو زده کوونکو، همیشه په یاد وساتئ که سیلابونه زیان په یو سیمه کې ډیر وي یا هم لږ وي، خو بیا هم زیانونه رامنځته کیږي، خطرات دي پکې کې. د دغو د مخنیوي لپاره باید موږ تاسو مهم تدابیر ونیسو، تر څو وکولای شو چې هم خپل ځان، هم خپل ټولنه، او هم خپل کورنۍ او فامیل له دغو خطراتو څخه وساتو. راځو په دې لوست کې ولولو چې سیلابونه چې دي درنو زده کوونکو په دوه ډوله دي، یو سیده خطرات لري او بل چې دي ناسیده خطرات لري. یعنی له دې خطرونه چې دي، د دې خطرونه پیژنو او وروسته د هغه څخه پر هر لار باندې خبرې کوو. سیده خطرات کوم خطرات ته ویل کیږي؟ سیده خطرات هغه خطرات دي درنو زده کوونکو چې په هغه کې پاره کې په دې ډول کې خطرات کې کرنیزي ځمکې ویجاړیږي، همدارنګه کورونه، بنونه، هغه ځنګلونه، هغه پارکونه، ملي پارکونه چې دي، یا هم هغه سیمه کې چې هر ډول کچېری انسانان ژوند کوي، کچېری حیوانات ژوند کوي، کچېری ژوي ژوند کوي، هر څه چې موجود وو اوسېږي، دا ټول له زیانونو سره مخامخ کیږي. همچنان د دې ترڅنګ سروي او هغه رمی چې د کورونو په لمنو کې د چوپانانو په واسطه سره سرل کیږي، انسانان ته زیان رسوي، او د دې ترڅنګ انسانان څخه پرته بیا کوچیان، زیات شمېر کوچیان زیانمن کوي، چې دغه سیده او مستقیمه توګه سره زیان رسول دي چې د سیلابونو له امله څخه رامنځته کیږي، او ناسیده توګه یا هم غیر مستقیم ډول خطرات کوم خطرات ته ویل کیږي. په دغه ډول خطرات چې دي، درنو ځکونکو، تګ او راتګ یې خنډ او ځنډول لري، یعنی خلکو ته ویره پیدا کوي چې کله به دغه خطر رامنځته شي او کله به دغه سیلاب رامنځته شي. د پلورونکو کار له ستونزو سره مخامخ کوي، یعنی کله چې د سیلاب اټکل وسی چې خلک وایي چې په راتلونکو ورځو کې به سیلاب راسي، ځکه چې دا د سیندونو دغه اوبو ته چې ګورو سپې یې ورځ تر بلې زیاتېږي، او همچنان د اوبه له سر څخه تیریږي، نو په دغه غیر نامستقیم ډول سره خطرات چې دي، هغه دوکانداران اندېښمن وي او دوی خپل دوکانونه بندوي، ورځنیو کارونو کې خنډونه رامنځته کیږي، خپلو کارو ته نه ځي، نو ځکه دغه د کارګرانو ګټې له زیانه سره مخامخ کیږي. همچنان د دې ترڅنګ برېښنایي زیرمې بندیږي، یعنی د برېښنایي کوم لینونه چې کښ شوي دغه ټولې مزې بندیږي، مخابرات، ترافیکي بنسټونه، دا ټولو ته زیانونه رسوي، ترمینل او سوداګریز مالونه په سیده او ناسیده توګه سره زیانمنوي، چې دغه ټول زیانونه په کلیو او په ښارونو کې لیدل کیږي، چې دې ته غیر مستقیم ډول یا هم ناسیده خطرات ویل کیږي. بلدیز د کونکو د چې موږ تاسو مستقیم خطرات و پیژندل او غیر مستقیم خطرات د سیلابونو د مو پیژندل، اوس هم د سیلابونو د ځان د مخنیوي په حق له ول څنګه کولای شو چې د سیلابونو د ځان څخه مخنیوي وکړو او څنګه د دې خطر څخه ځان ساتل. د سیلابونو د خطر په وړاندې باید موږ تاسو همیشه چمتووالی ولرو، یعنی نه یوازې دا چې خلک باید د دې په وړاندې چمتووالی ولري، بلکې د دې ترڅنګ باید د حکومت، دولتي چارواکي هم باید د سیلابونو د مخنیوي لپاره چمتووالی ولري. د دې د خطر په وړاندې باید موږ تاسو هغه څه تدابیر ونیسو کوم چې موږ تاسو باید یو جلا کور، جلا ځای باید ولرو، ترڅو د دې سیمې څخه لیرې اوسېږو. کوم سامان آلات چې موږ په کور کې دي، هغه ارزښمن سامان آلات باید هغه څخه ایستو، او همچنان هغه کچېری موږ تاسو کورونه یا هم ودانۍ جوړوو، د کورونو د ودانیو د جوړښت لپاره باید همیشه دا په یاد وساتو چې د کلک او با کیفیت معیاري مواد څخه باید استفاده وکړو، ځکه کورونه چې دي د سیلابونو له امله څخه په ډېر چټکۍ سره له منځه ځي. خو کچېری موږ تاسو د کلک او معیاري مواد څخه استفاده وکړو، نو کورنۍ او نړیوالې سرچینې دغه کوم دغه چې جوړ کړي دي، کوم معیاري مواد چې جوړ کړي دي، د دې په واسطه سره موږ تاسو وکولای شو چې خپل کورونه سیف کړو. او همچنان د دې ترڅنګ باید د نه یوازې داسې کورنۍ کسان، بلکې نړیوالې سرچینې هم باید د سیلابونو د خطر کمښت پروژې وسیري او د سیلابونو په حق له رښتینی معلومات سرته ورسوي، ترڅو خلک له ناسیده دغه سره خطراتو سره مخامخ نسي، او د سیلابونو د مخنیوي لپاره باید عامه پوهاوی خلکو ته ورکول سي چې څنګه دوی کولی سي خپل ځانونه ترې وساتي. د دې ترڅنګ درمنو زده کوونکو، بل د مالیې او نړیوال دولتي نه دولتي ارګانونو ترمنځ باید اړیکې ټینګې وي، چې د ویجاړیو او د اور لګیدلو او سیلابونو له زیانه څخه تر یو حده پورې تر یو بریده پورې باید دوی مخنیوی وکړي، تر څو بې ځایه شویو خلکو ته خوراکي توکي او سرپناه ځایونه چمتو کړي. چې له دې پلوه څخه ارګانونو ترمنځ باید اړیکه او ارتباط ضروري دي، چې دوی باید یو ډول سره په تماس کې اوسېږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پرې موږ تاسو د سیلابونو د مخنیوي د خطراتو د کمولو لپاره موږ تاسو معلومات ولوستل، وسم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې موږ تاسو اورغورځونکي یا هم اتبي شانونه لرو، چې په لاند اخلص ډول سره موږ تاسو د ایزکو چې اورغورځونکي یعنی اتشپشان څه ته ویل کیږي. اورغورځونکي یا هم اتشپشان چې په انګلیسي ژبه کې والکانونه یا هم والکان ورته ویل کیږي، دغه اورغورځونکي اتشپشان د ځمکې دننه طبقه چې د مقما او د یورانیم په مدار کې پورته خواته راتلل دي چې په ډېری لوړی تودوخې سره چې د تودوخې د حرارت درجه په زیاته کچه سره پورته وي، فشار، کیمیاوي تعاملات او فزیکي بدلونونه له امله څخه د ځمکې څخه راوځي او د ځمکې پر مخ باندې بدلون رامنځته کوي. چې پلایتنی کلمه کې مخکې هم تاسو یادونه وکړه، پلایتنی کلمه کې د ولکانو یا هم ولکان په نامه سره یادیږي. د دې ترڅنګ کلرمنو زده کوونکو، اورشیندونکي غرونه که چیرې تاسو پوهیږئ، دغه اورشیندونکي غرونه په مختلفو سیمو کې پیدا کیږي او اورشیندونکي توکي چې دی په ډېر لوړ فشار سره د ځمکې دننه طبقو څخه راوځي. ځینې وخت دغه کوم دغه چې دی اورغورځوونکي غرونه چې دی یا هم اتشانونه چې دی، دا په خپل په وچه محروتي ډول غونډي جوړوي. چې دغه وچه او محروت لرونکي غونډي چې کله دی جوړ کی په لوړ ژغ سره چې وي، کله چې دغه په لوړ ژغ سره وچې وي، دونه اورغورځوونکي له خولې څخه لوګي لوړځي. هم چنان د دې ترڅنګ د دې څخه ډبري او اور ټوټې او ویلې شوي چنګي ټوټې راوځي. چې دغه ټوټې چې دی څلورو خواو ته خپریږي، یعنی په څلورو خواو کې دی خپروي، چې له هغې مخې څخه هر شی ډېرې تودوخې له امله څخه ویلې کوي. یعنی دا مستقیما سم دم لکه د اور سکروټ چې دی. همچنان درناو ګلاري زده کوونکو، اورشیندونکي توکي موږ او تاسو مخکې هم ولوستل چې اورشیندونکي توکي د ځمکې د دننه طبقو څخه راوځي. چې ځینې وخت په وچه او محرطي ډول له غونډیو څخه په لوړو ژغ سره راوځي، او دغه د دې لامل ګرځي چې تر څو په ځمکې کې د تودوخې حرارت درجه زیاته کړي، او د دغو تودوخې د سانتي ګرید درجه چې د درنو زده کوونکو د اوو څخه تر 1200 درجو پورې رسیږي. چې اوسپنې، ودانۍ، ځنګلونه، موټرونه، تیږې پر مخ باندې ورشي له منځه څخه وړي. که هر څه د دې پر مخ باندې ورشي، دا ټوله شان دا چشکي له منځه څخه وړي، ځکه دا مستقیما ټوله د اور سکروټي دي، د اور غټې غټې ډبرې دي چې دا پر هر ځای باندې وموشېدله، هغه ځای له منځه څخه وړي. له بېخېدونکي شانو سره پر مخ باندې ځي، لکه د لاواته ورته ویل کېږي. رنګ یې تک سور یا هم سپین یا هم نارنجي وي، چې ټینګوالی لکه د خټې په شان سره یو ډبل سره چشپي سره موشتي وي چې بهیږي. کله چې دا را بهیږي، خو د اوبو په شان بیا دی نرم نه دي، یعنی د اوبو په شان باندې نرم مایا شکل نه لري، دي یو ډول کلک مایات دي، یو ډول لکه جلي چې موږ او تاسو لیدلی نه، جلي چې موږ او تاسو کشونه دا رقم یو ډول لري، شکل لري. نو ځکه د ټینګوالی له کبله څخه ورو ورو پر مخ باندې ځي، په قرار قرار شکل سره په مخ ځي، د اوبو په شکل سره مخې ته نه ځي. چې د چاودنې پر مهال باندې په دغو اورغورځوونکو کې یو ډول ساړه او تاوده توکي هم په بېلابېلو کړیو کې بهیږي، او د دغه د شپې له خوا څخه ښکلي رڼا هم ښکاره کوي. په ورځې کې خو د دې رڼا دونه نه معلومیږي، خو په د شپې له خوا څخه بیا د دې رڼا معلومیږي، یا هم روښنایي معلومیږي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، دغه توکي چې دي په بېلابېلو طرفونو کې موږ او تاسو ته معلومیږي، موږ او تاسو کولی شو چې دغه رڼاګانې چې کله دي په شپه کې ښکاره کوي، نو مختلف ډوله شکلونه لري. ځینې وخت دغه رڼاګانې چې وي دا په سره شکل سره وي، ځینې وخت په سپین شکل سره وي، او ځینې وخت په تیز نارنجي شکل سره وي. نو د دې ترڅنګ چې موږ او تاسو په دې باندې وپوهېدلو چې آتشفشان یا هم اورغورځوونکي سیمې چې ته ویل کېږي، نو ویلی شو چې د آرام سمندر ختیځ او لوېدیځ ته ډېرې داسې ځایونه شته چې جیولوجیکي په بېلابېلو وختونو کې فعال او تاوده اورغورځوونکي لري، چې د هغه څخه د سیلابونه رامنځته کیږي. همچنان درنو زده کوونکو، زموږ په ګران هېواد افغانستان کې اورغورځوونکي سیمې یا هم حوزې کومې حوزې دي؟ د ځمکپوهانو د څېړنو له نظره څخه درنو زده کوونکو، د هېواد د جیولوجیکي د سروې په وخت کې پوهانو دا څېړنه د افغانستان د جیولوجیکي نقشې په کتنې سره داسې وویل چې په افغانستان کې فعال اورغورځوونکي آتشفشاني غرونه نشته، خو ځینې داسې نښې نښانې دي پیدا کړلې چې دلته اورغورځوونکي صحیح موجود دي. خو د هغو له جملو څخه یو پخپله دي د هندوکش د غرونو په هکله وویل چې هندوکش غرونه چې دي، غرونه د جوړېدو په پیل کې په دغه سیمو کې تکتونیکي فعالیتونه سره یو ځای سوي وو، چې لږ یو شمېر اورغورځوونکي نتیجې درلودلې. نو د اورغورځوونکي نښې نښانې په مخروطي بڼه سره یو شمېر غونډې جوړې سوي وې، چې د بزالت په بڼه سره تیجې درلودلې، سکرویات چې د سکرویا او ګردي کوچنۍ ډبرې یې په ډېرې کوچنۍ سرې یې درلودله، چې د پویمیاس ډبره یې ډیر وی چې رونی او سپکې ډبرو له جملو څخه شمېرل کېدلې. له دې پرته د تودو اوبو چینی دي چې د اورغورځونکو تر څنګ موجودې دي، کلک بزالت کانې دي چې د اورغورځونکو توکي نشه ده چې لوا څخه جوړې شوي دي. خو په افغانستان کې د تودو اوبو چینی د کلسیم په بڼه سره او همچنان د کاربولیت د ډبرو له امله وي چې ډېرې لږ اورغورځونکي څرګندونې کړې دي. یعنی په زیاته کچه سره اورغورځونکي سیمې په افغانستان کې نشته، خو په لږ کچه سره شته. لکه د هرات په ولایت کې اوبه، په مزار شریف کې د چشمه شفا چینې چې اوبه یې زیړ رنګ لري او د سلفر لرونکي بلل شوي دي، چې مزار شریف په جنوب کې د البرز په غرونو کې یوه برخه په بشپړه توګه سره راځي. د دې څخه نو درنو زده کوونکو موږ تاسو په ملمدار توګه سروې د سوکړه چې سړنپوهانو یا هم زمکپوهانو دغه سروې ترسره کړل. نو وی ویل چې په افغانستان کې په زیاته کچه سره آتشفشانی غرونه په تشترګو کېږي، نه خو بلکې د دې نښې نشانې شته. نو درنو زده کوونکو اوس هم راځو د لوس راتلونکي برخې ته، چې په دې برخه کې ستاسو پوښتنې دي. تاسو ټول قدر منځ زده کوونکي به دغه کورنۍ دنده په وخت سره سرته رسوي. درې پوښتنې مې تاسو ته چمتو کړې دي، هر پوښتنې ته په مطابق ځواب پیدا کوي. لومړنۍ پوښتنه درنو زده کوونکو، آتشفشان څه شی دي؟ یعنی آتشفشان څخه ستاسو مطلب څه دي؟ دویم سوال درنو زده کوونکو، آتشفشان چیرته منځته راځي؟ یعنی په کوم ډول سیمو کې منځته راځي او څه ډول شکل لري؟ درېیم سوال درنو زده کوونکو، د سیلابونو څخه څنګه باید مخنیوی وکړو؟ نور نو درنو قدر منځ زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. هیله مند یم چې یو څه مزده کړي واوسېږي او پیر سپوسې واوسېږي. در بل داسې درس سفر چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضر یم. تعالی پامان.
جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن سم جنت